د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو په سر کې خبرونه واوري. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنیو چارو د وزیر گرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملي کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له ښودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمیشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړ شوی و، وویل د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکي درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس پانه خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوي دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د روانې سلوغې میاشتې له شلمې نیټې څخه عملي شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي. د ازادۍ رادیو د ایران د څانګې رادیو فردا د راپور له مخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لمړی د دې حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحده ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانز، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیرلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکراینی مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپلې ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریځ کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشتوالي له کبله تپه تیاره ده او د روسیې حملې لا هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د سوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه. زموج نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو سلرم سپر کی دی او د نوشته می صفحه څخه تشپر دی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکلی. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډېر شان زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې، چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن، او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه، چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر چشی ولار دی؟ پر حجره بانی ولار دی. که آغا که چیری موج حیاتی فعالیتون هم په نظر که وینی سوز موج ده بدن طول ساختمان لکه سرنگ چی موج ویله، در طول پر حجره بانی ولار دی. که چیری حجره نوی او اغی ویش نیجره که ولی، نو ده انسانانو یا ده نور جوندی موجوداتو وده کول، تکسر کول امکان ندرلودی. دا غلکم کچیری موج یو خوش زای په نظر کې ونیسو، دا ټول حجروي ویش په واسطه دی چې هغه زای بیرته چی کیږي، ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو موج خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی، چې په مستقیم ډول چی کیږي، اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر چې کوي، تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه چې کوي، تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی، هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې، او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې چې کیږي، اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي، او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي، او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. خپله غیر مستقیم ویش دی، هغه په دوه ډوله دی. او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې چی کیږي، اجرا کیږي، او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنی حجره څخه په د یوې مورنی حجره څخه په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجره چې لاسته راځي منځته راځي، هغه به خپل د مورنی حجره په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به چې شي د مورنی حجره په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرته کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چسول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، دا خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چ باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چې کی د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دنده سر ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي، لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله چی کیږي تخریبیږي، او دا کم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي، او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیس په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي، او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنز طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیس په مرحله کې دغه کم د مایکروټیوبولز چې کمی رشتې جوړې کړې دي، هغه چې شکلي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخه سره نښلي، او کروموزومونه بازوګان د یو بل څخه جلا کوي، او قطبونه ته دغه دوه برخو ته شکلي کشوي. ورسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي، د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هستچه چې ده د هستی هغه مرکزی برخه ده چې هستچه مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیس په مرحله کې هستچه مر ښکاره کیږي او د هستی کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوی دانې هستو غشاوی رامنځته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستي چې جلا سوي وه دا حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه یې د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی شو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای یې نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. فرزو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی د لژېدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایو د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمه تنقیس ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې د زموږ د ژوندۍ موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندۍ موجوداتو کې ډیر ضروری دی. یعنی د ژوندۍ موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرې په نسبت چې کیږي نیمه کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومه پوښتنې زه تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلی او نوټ یې کړئ. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړئ. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن شوخت ولری دختای پا من.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم چې ټولبه جوړ او صحت مند به یاست. شروع خلاص د اتم ټولګي وسلرم لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې. موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو، لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټوله پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستاو دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې ده هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شي ده؟ په دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چې سي وچ سي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټولو ژوندي نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې غیر ویایوي نباتات دي او یو یې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشم: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دی تر ډیره حده پورې یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډیره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دی هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دی دغه کم ریزې چې دی هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر وایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي. چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو لکه خزي دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دې پیژنو چې خزي او لیور ورټس څه شي دي. خزي چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وایو نباتات چې دي په نمجنو سیر لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزي چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کیږي راشنه کیږي او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزي چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزي چې دي هغه د فرګمنټیشن په واسطه دي چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه سوي برخې ښه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزي رامنځته کیږي. ورپسې لیورورټس دي. چې لیورورټس چې دی دا موږ وایو د غیر وایوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دي دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېرو په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دي، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپیریال کې ډیر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزې چې کله مثال لمنځه ولاړ سي دوی په چشي باندې بدلیږي، په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزې چې دي هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده، انشاءالله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر وایوي نباتات واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغ لاسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ او ساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم وویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وویل. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم د لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی، کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ ستاسو درس به د یوویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پر دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو، وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي، حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي، یا د یو ځای و بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 50-50 برخه چې د مایع برخه ده، او موږ 50-50 برخه یې هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې دی 90% اوبه لري، او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوي لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال و، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لرې کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول، او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده هغه په شوزینه او نارینه کې فرق کوي. په شوزینه کې چې دی تقریبا 4.5 څخه تر 5.5 لیټر پورې، او په نارینه کې د 5 څخه تر 6 لیټر پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8 څخه تر 8% د وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ ورته لرو، او یا هم وقایت تر څو موږ د وین د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نورو اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وویل چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټینونه پکې کې وجود لري، او البومین د رقم مختلف پروټینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. موږ وایي پلازما چې ده هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او د مویع صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژن. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشه، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي. چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی، او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوارخیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انسان سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستی دی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي. د هغه وروسته بیا له منځه ځي، او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 6.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی سو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي، او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري، او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري، او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرو لیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړی کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویع صفحات هغه پیژنو. د مویع صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې د موجوایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې مختلف ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق وي. د مایع صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال. د مایع صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکرې کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډېر مهم دي. او پاتې د نوي سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړي، او د مایع صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پېښېږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کېږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې کې عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالي، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایي. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کېږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې ای او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دوی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال که چیرې او مثبت موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دي د آر ایچ فیکټور لري، او موږ که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې ده دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې ورکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نشي ورکولی، ځکه چې منفي چې دي هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاست لسم ټولګي و څوارلسم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته د ایکالوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ تاسو درس په د پنځه نیمې صفې څخه تر یو سلو یوې صفې پورې دوام وکړي. د ایکو سیستم برخو ته راځو. ایکو سیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی وه چې ایکو سیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکو سیستم څخه دی. ایکو سیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټوله بکتریاوې، دا ټوله چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټوله چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډېرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې ډېر اخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې څه کې لابراتواري تجربې پر وکړي، نو ځکه هغوی را اخلي د طبیعت موډلونه، را اخلي د کمپیوټري لارو څخه دوی کوم تجربې چې دي، کوم ژوندي موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره، دا ټول څه کوي سیړي. مثال د خبرې کچېری موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال، یا موږ یو چاپېریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپېریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکښې کې ووینو. همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټوله د ژوندي موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپېریال کې موږ کولی سو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپېریال کې چې دي درې ډوله ژوندي موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و. چې پروډیوسرز و هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنې خپل تغذیه خپله کوي، چې دا موږ خپله ویل چې شته وایي اوټوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله، د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله، او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي هغه بیا څه کوي، د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول. مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، او درېیم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله، ځینې یې د نباتاتو څخه، ځینې یې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه، چې دی کمپوزرز په نامه سیدېدل، چې بکتریا، پروتستا چې دي هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کوم درېیم مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي، هغوی تجزیه کوي، او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندي او عاملونو کې چې دي، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دي، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه ده، تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټوله چې دي په څه کې راځي؟ په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره څه لري؟ مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجودات لپاره د اوسېدو چاپېریال برابري، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي چې څه وکړي؟ په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیات درویه ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د ده وړي سږو ته په نظر کې ونیسو، دوی په وچ سیستم، وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول، د سږو په دلاری تنفس کول سي او د فلسونو پر ځای د دې بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي تر څو د دې بدن چې دی دغه وړیو په واسطه ګرم وساتل شي. مګر برعکس د کوم حیوانات چې په اوبو کې دي هغوی د برانشونو په واسطه د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دي تر څو دوی په اوبو کې وکولی سي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي مثال کنزیومرز واوسي ډیکمپوزرز واوسي او همدارنګه پروډیوسرز واوسي دا ټوله چې دي په مختلفو چاپیریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپیریالونه وایئ لومړی د وچ ایکوسیسټم یا هم وچ ایکوسیسټم چې دی په وچ ایکوسیسټم کې چې دی ځنګلونه واښه دښتې دا ټول چې دی پکښې کې شامل دي چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده نباتات دي دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه څه کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیسټمونه دي ځینې یخ دي چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیسټم مطابق په هغه ځای کې څه کوي ژوند کوي او دغه وچ ایکوسیسټم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره چې دغه د څه په نامه سره یادیږي د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې کچیر موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو د دې د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا پسته همدارنګه چیړی یا بلوط چې دی دغه کم ونی چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې وکړي وده وکړي یعنی په مختلفو وچ ایکوسیسټم یا د وچ ایکوسیسټم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولی شي چې وکړي وده وکړي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري ایکوسیسټم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو درې برخې یې څه نیولې ده سمندرونه او اوقیانوسونه نیولې ده چې دغه اوقیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو له ډلې څخه دي او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دی وجود لري د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي اوغوند څه کیږي یخ کیږي یعنی په پورتنۍ برخه کې درجه ته په پورتنۍ ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړې نسبت وچته و ژورو برخو ته او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په ښه ډول سره ژوند کولی شي ځینې چې دي په یخو اوبو کې ځینې د اوبو پر پورتنۍ برخه کې او ځینې په کښتنۍ برخه کې ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولی شي او چې په هغه کې کله چې سفر راځي دوی کولی شي د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي چې د ځمکې د اوبو په تل کې د سمندرونو په تل کې ژوند کوي او کوم مواد چې د پورته برخه څخه کښته راځي د اوبو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه چې کېږي یخیږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي مثال خبرې لکه کیشپان کبان چې دي ډولفین چې دي دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي دوی به د ژورو برخو کې په ښه ډول سره ژوند کوي چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي او عموما دغه کم ژوري برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان چنجیان او چونګاشان چې دي دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږم نه او دوی زړه ته منورته لري دوی خوشیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سیندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي. چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اورېدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د مثال کله چې دغه برخې تودې شي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي او سمندرونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي. د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال هغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سیندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سیندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګښې، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی، ځان ته برابر کړی دی. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندی موجودات چې دي مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته، مثال که چیرې یو پلانګ په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وږي کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټول موږ چې کوو څیړو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیواناتو څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري. کله چې دوی مرستې بېرته په خاورو کې جذبېږي د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي او د دوی عضوي مواد بېرته چې کېږي.